توش یعنی آموزه های اوستا.
سلامونه، احمد شیبریم د اسدی رړو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. په کابل کې دینی عالمانو د وی غونډې په ترڅ کې پریکړه وکړه چې هیڅ افغان اجازه نه لري چې افغانستان بهر په جګړو کې برخه واخلي، او که چیرته چا د افغانستان حریم نقض کړ د هغه په وړاندې جګړه مقدس جهاد دی. په دې غونډه کې چې پرون په کابل کې جوړه شوې وه او د بیلابیلو ولایتونو په سلګونو دینی عالمانو برخه پکې اخیستې وه، په پریکړه لیک کې دا هم راغلي دي چې حکومت د هغو کسانو مخه ونیسي چې بهر ته د جګړو لپاره ځي. د افغانستان وبخشي د پاکستان حکومت بیا بیا له طالبانو غوښتي دي چې د تحریک طالبان پاکستان غړیو مخه ونیسي چې د افغانستان پاکستان تاوري او هلته جګړه کوي. افغان طالبانو بیا بیا ویلي چې د تحریک طالبان پاکستان غړي په افغانستان کې نشته. ملګری ملتونه وایي د افغانستان او ایران پر پولې د راستنیدونکو کډوالو د لاسنیوي د ځنډول شویو چارو یوه برخه بیرته پیل کړه. دا چارې هغه مهال ځنډول شوې وې چې طالبانو په اسلام کلا بندر کې د راستنیدونکو د هرکلی په یو مرکز کې د نږدې ټولو ښځینه کارکوونکو د کار مخه ونیوله. د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر ټام فلیچر تیر ماښام د امنیت شورا غونډې ته وویل دوی توانېدلې چې د ښځینه روغتیایي کارکوونکو یوه وړه ډله اسلام کلا ته واستوي چې ژوند ژغورونکي خدمتونه وړاندې کړي. اسلام کلا له ایرانه د اخراجېدونکو کډوالو اصلي لاره ده. فرانس پریس لیکلی د سشکال لپایله یو شاد یا 2 میلیونه کډوال پر دې لارې افغانستان ته اړول شوی چې شپېته فیصد یې ښځې او ماشومان دي. طالبانو د روان کال د سپتمبر میاشتې په پیل کې دفترونو ته د ملګرو ملتونو د افغان ښځینه کارکوونکو د تګ مخه ونیوله. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې تازه ویلي د دغه بندیز له کبله یې د ژوند ژغورنې خدمات ټکنی شوي او ورځ تر بلې له خطر سره مخامخ کیږي. د جرمنی د کورونو چار وزارت وایي دولت هوډ لري چې د یو شمېر هغو افغانانو د پناه غوښتنې په رسمي ډول رد کړي چې اوس مهال په پاکستان کې منتظر دي. د جرمنی خبری آژانس ډي پي اي تیر ماښام د دغه وزارت په حواله لیکلي دغه شمېر افغانانو ته به چې کره شمېره اعلان شوې نه ده باید وویل شي چې د منلو لپاره هیڅ سیاسي لیوالتیا نشته. که څه هم معلومه نه ده چې جرمني ولې دغه شمېر افغانان نه مني، خو وړاندې تر دې جرمن چارواکو ویلي اسلام آباد کې جرمني ته په اسلام آباد کې جرمني ته د تک په تمه د میشتو افغانانو امنیتي شالید سیړي او کچیرته شک ورته پیدا شي غوښتنلیک ردوي. وزارت زیاته کړه چې پاکستان کې د پاتې نوي هغو افغانانو چې د جرمني له مؤسسو سره کار کړی او شاوخوا 580 نورو هغو کسانو چې ژوند یې په خطر کې دی د منلو چارې روانې دي. په دې لړ کې به راتلونکې اونۍ هم بیا شمېر افغانان په چارتر الوتکه کې د اسلام آباد جرمني ته انتقال شي. د لبنان د بهرنیو چارو وزیر یوسف راجی ایران ته د سفر په هدف د خپل ایرانی سیال عباس راغچی بلنه رد کړي، خو ویلې دي دا د خبرو اترو د رد په معنا نه ده. د لبنان د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه پورس په یو خبر پاڼه کې ویلي راجی دا محل ایران ته د سفر بلنه نه ده منلې او برعکس وړاندیز کړي چې یو دریم او بی پلوه هیواد کې به خبري وکړي. عباس راغچی تیرونه خپل لبناني سیال ته د تهران د سفر بلنه ولې شله او له هغه وغوښتل چې د دوه اړخیزو اړیکو او د سیمېزو تحولاتو د ارزونې په پار د سفر وکړي. د ایران او لبنان اړیکې په روسیو میاشتو کې د حزب الله پر سر او دا چې دغه ډله د بی وسلې کړایشتي کړکیچن شوي. حزب الله یو سیاسي او پوځي ډله ده چې د لبنان پر جنوب کنټرول لري او د لبنان پارلمان کې غړي هم لري. امریکا د یو ترهګر ډله بولي، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څنګه تور لس کې شامل کړی ده.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
تله مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه کې هیلمې ومني درنو سکونکو هله دا چیرو غو جوړ سي او خو متر دې وهاله په خیره رسولي وي. تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون دویم لس شرغلاس وایم. په دې هله چې نن ورځ هم د لوسره خره نشي بور سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوع څخه کټه واخلي. نن مو موضوع افغانستان د امویان په دوره کې دا چې د امویان په دوره کې د افغانستان اوزا او حالات سره ولدي پر هم د موضوع باندې به بحث ولرو او د موضوع اړوند به مو تاسو معلومات لاسته راوړو. نو راځو خپل د نن ورځې موضوع پیلو افغانستان د امویانو په دوره کې. امویانو په یو څلوېشتم قمري کال کې یا شپږ سوه یو شپېتم میلادي کال کې اسلامي خلافت ترلاسه کړي او دوی هم نوي کاله په اسلامي نړۍ باندې واکمني وکړه او تقریبا د افغانستان پر ډېرو سیمو باندې واکمن شول. یعنې په یو څلوېشتم قمري کال کې د دوی واکمني یا دغه خلافت پیل شو او د اسلامي خلافت ترلاسه کړي. بیا یې نوي کاله په پرله پسې ډول سره نوي کاله په اسلامي نړۍ باندې حکومت وکړ او تقریبا د افغانستان زیاتره سیمې د دوی واک ته ورغلې. د امویانو په دوره کې شیواد د وریشمو دلارې همدارنګه پراخه کرنیز زمکه د بهیدونکو سندونو مساعدې هوا او همدارنګه د انساني قوې په دلودلو سره د ښه اقتصادي وضعیت درلودونکو وو. یعنی یو ډېر ښه اقتصادي حالت یې درلودی، مګر د امویانو د تربار د مصارف زیاتوالی او دا چې د مالیاتو له لارې تامینېدل نه یوازې دا چې د کسبګرو او بزګرانو د نرمۍ لامل وګرځېدی، یعنی دوی په تنګ راوستل دغه حالت د چې د دې د دربار مصارف ډیر زیات وو او دوی به دغه مصارف د مالیاتو له لارې هغه مالیات چې دوی د کسبګرو بزګرانو د خلکو څخه راټولوي د همدغه مالیاتو له لارې دوی دغه خپل مصارف برابرول، چې دا حالت بیا د کسبګرو او د بزګرانو د نرمۍ لامل وګرځېدی او د ډېر ځمکو لرونکو خلک هغه کسان چې ډېر ځمکې درلودې همدغه خلک هم ناراضه سول، ځکه چې د ټولنې د لوړې طبقې سیاسي حقوق هم محدود سول او د بزګرانو د ورځني مالیاتو زیاتوالی د عوایدو د کمښت لامل وګرځېدی، دا چې د دې د خلکو یا د بزګرانو څخه مالیات زیات اخیسته. نو په دې توګه سره د اموي دولت د واکمنۍ په مهال کې د خراسان کلني مالیات یا د اوسني افغانستان کلني مالیات 30 میلیونه درهم ته ورسېدل. د عربو په منځ کې هم د اموي دولت د سیاست څخه نارضایتي زیاتې سولې. یعنې د عربو په منځ کې خلک د اموي دولت د سیاست څخه ناراضه سول. د قریشو بله څانګه چې هغه عباسیان وه، په دې وخت کې د امویانو سره دوی سیالي کوله او د عباسیانو پلویان یا د دوی ملاتړي هم ورځ په ورځ په دغه مهال کې زیاتېدل، ځکه دوی د یوې خوا د اموي دولت د سیاست څخه ناراضه سول، نو د بلې خوا په دې وخت کې چې عباسیان هم د وی دولت یو سیال وو، په دې وخت کې د خلک ټول د عباسیانو زیاتره د عباسیانو ملاتړ سول او دوی حمایت کوي، ځکه چې دوی به خلکو ته وعده ورکول چې د کچېری دی کامیاب سي او بریالیتوب ته ورسیږي نو دوی به د مالیاتو اندازه راکم کړي او سیمې ځمکوالو ته به هم دوی وعده ورکول چې د دوی اساسي هغه کوم حقوق چې دی هغه به پام کې نیسي او دوی ته به د دولت په درو کې برخه ورکوي. نو د دغه وعدو پر اساس باندې خلک د دوی تزرو شکوي او د دوی پلویان کېدله به، چې په دې ترتیب سره بیا د امویانو او عباسیانو ترمنځ مخالفت زیات شوي. که څه هم دوی د یو بل سیال و، نو د دغه وعدو په ورکولو سره او دلته د بلې خوا د امویانو په دولت کې د خلکو نارضایتي د دې لامل سوه چې د امویانو او عباسیانو ترمنځ خلافت ډېر سي. نو څرنګه چې په خراسان کې هم د اسد بن عبدالله په دوره کې د عباسیانو د پلویانو د ډلې څخه څو پټ کسان ونیول سول، لاس او پښې ځینې پرې سولې. د امویانو بلوالی بیا نصر بن سیار هم په خراسان کې د عباسیانو پلویان په سخته توګه وڅارل، مګر هیڅوک په دې باندې ونه توانېدل چې په زور او شکنجه سره د خلکو دغه د نارضایتي یا د دوی هغه کم ناخوشي چې و د هغه مخه ونیسي. مګر د دغه کارونو په ترسره کولو سره هر ورځ د ورځې په تیرېدو سره د خلکو نرمي او نارضایتي زیاتېدله. راځو ته دغه نارضایتي په پایله کې ځینې پاڅونونه رامنځته کیږي. د ولسي پاڅونونو لاملونه ته دا چې دغه پاڅونونه ولې رامنځته کیږي، د بني امیه د خلافت په دوره کې نارضایتي زموږ په هیواد کې ډېره زیاته سوه. دوی حاکم قاضي او امام د عربي توکمه د خلکو څخه ټاکل، یعنې د عربو د جملې څخه به دا کسان ټاکل کېدل. دولتي مهمې دندې به هم عربي توکمه خلکو ته ورکول کېدلې. سیاسي مخالفین هم په سختۍ سره ځپل کېدل، یعنې هغه کسان چې مخالفت کوي د یو سیاست یا د سیاسي قوانینو مخالفه و، دغه دولت له خوا دوی ځپل کېدل، دوی ته جزا ورکول کېدل. اسلامي ساده دربار په مجلل دربار باندې بدل سو. د دربار او همدارنګه د لشکر د لګښتونو زیاتوالی، هم د مالیه د لارې اخیستل کېده او د مالیه د لارې پوره کېدل، د دې ترڅنګ بیکاري او اجباري کارونه هم د دې لامل وګرځېدل چې د خلکو په منځ کې بېوزلي زیاته سي او په پای کې او په پای کې د زیاتې نارضایتۍ لامل وګرځي. زموږ خلکو هم د ځینو متعصبو لخوا د بې عدالته او د توپیر ډک چلند ته په کتو سره په داسې حال کې چې دوی په اسلام ټینګ ایمان درلودي او د هغه په پراختیا کې قرباني ورکړې وه، خو د دغه کسانو د تسلط پر وړاندې دوی پاڅون وکړ چې د هغو له جملې څخه یو هم د ابو مسلم خراساني پاڅون و. رازو دا چې د امویانو څخه خلافت څه ډول عباسیانو ته لیږدول کیږي، دغه کوم خلک چې پاڅونونه کوي د دغه پاڅونونو په ترڅ کې بیا د امویانو دولت څه ډول له منځه ځي او څه ډول دغه واک چې دی هغه عباسیانو ته په لاس ورکول کیږي. ابو مسلم خراساني او د واک په لیست کې د هغه ونډه دا چې واک د امویانو څخه وابسانه تلجدول کیږي مهمه ونډه په هغه کې ابو مسلم خراساني درلود. عبدالرحمن چې هغه لقب ابو مسلم وو، د مشوبتوب د دورې څخه نوم یې بهزادان او د پلار نوم یې هم بندات هرمزد وو، چې دی بیا په سلم قمري کال کې د سفیدنج یا سپیددش په چې هغه د جوزجان د انبار د مضافات څخه دی په دغه کل کې زیږېدلی دی او د په لومړي سر کې تحصیل د مخه کړې وه، عربي ژبه زده کړې وه، د ژوند په ترخو شیبو کې غم او په خوږو کې خوشي نه ښکاره کوله. په 19 کلنۍ کې بیا د سیاست میدان ته راغلی چې د سلیم عقل، د هیواد پالنې احساس او همدارنګه یو ډیر قوي او پیاوړی عزم په درلودلو سره په ډیر چابکۍ سره یا ډیر ژر د ولسي فعالیتونو په سرلاري او مخکښ باندې بدل شو. یعنې په ولسي فعالیتونو کې ډیر بنده ونډه اخیستله او ډیر پرمختګ یې وکړ. چې بیا په دروشت کلنۍ کې د کوفه شهر ته ولاړې او هلته یې سفر وکړ. په مکه کې د ابراهیم عباسی سره ولیدل او همدارنګه د بني عباس په دې مهال کې یو پټ ګوند درلود، د هغه ګوند سره یو ځای شو، د هغه سره اړیکې ټینګې کړلې. څو وخت وروسته بیا د بیرته هیواد ته راستون شو او د علوي سیدارو یحیی بن زید شهادت څخه وروسته بیا په خراسان کې د امویانو پر ضد باندې د پاڅون مشري پر غاړه واخیستل. یعنې په دې وخت کې د یحیی بن زید شهادت څخه وروسته امویانو چې د امویانو وړاندې چې کوم خلکو پاڅون کوي، د همدغه پاڅون مشري د په غاړه واخیسته او د پاڅون په لومړۍ ورځ کې ډېرې د سره یو ځای سولې. تر هغه وخت پورې چې بیا یو سلو شپږویشت قمري کال کې په کوچنی اختر کې د ثبت نچ په کلي کې د امویانو بیرغ راکښته شو او د بسیانو تور بیرغ پورته شو. د ابو مسلم د دعوت په پایله کې بیا د خراسان په خلکو کې او همچنان د عباسیانو په ملاتړ عربو کې د عباسیانو پلویان زیات شول. یعنی موږ وویل چې د دوی نارضایتي او ناخوښي د امویانو په وړاندې ډیریږي، نو دوی د زیاتره خلک هغه د خراسان په خلکو کې همدارنګه د عربو په منځ کې خلک د عباسیانو پلویان شول او د هغو ملاتړ کوي. نو په ډېر چابکۍ سره د هرات، همدارنګه د بادغیس، تلقان، سرخاس، توس، غور، نیشاپور، د دې ترڅنګ د بلخ، تخارستان او د نورو سیمو ډیر خلک د نوموړي د مرستې لپاره حاضر شول. دوی پیاده او زیاتره پیاده او سپاره خلک د ابو مسلم سره یو ځای شول او همدارنګه د خراسان والی نصر بن سیار چې هغه د ابو مسلم سره مقابله کوله، دی په دې وخت کې په دیونه توانې دي چې د پتون کوونکو په وړاندې باندې ټینګ سي. نو د ابو مسلم په واسطه د مروي یا مروي چې خپل د امویانو د کورنۍ ورسته نوی واکمن وو، د مروی درول څخه ورسته نصر نیشاپور ته شاتک ته اړ کیږي او د پورشا کیږي. په دې توګه سره د ابو مسلم ځواکونو د سیار لشکر څاري او هغه ته ماته ورکوي. د امویانو امیر مروان همار هم ډیر کوشش وکړي چې دغه پاتسون وځپي، مګر د دې لپاره چې نوموړی نور لشکر برابر کړي او ابراهیم عباسی هم ووژه، خو پاتسون کوونکو څو ځله د مروان ځواکونو ته په عراق کې سخته ماته ورکړه او د امویانو وروستۍ د خلافت مرکز چې هغه دمشق شهر و هغه هم ورڅخه ونیوي. او په 1300 قمري کال کې د کوفه د شهر په جامع جمعات کې ابوالعباس صفه خلیفہ اعلان کړ او مروان هم د مصر په لور باندې وتښتید او حملته ووژل شو. د مروان د وشل کېدو څخه وروسته په دې ترتیب بیا عباسیان د امویانو پر ځای باندې واک ته رسیږي، خو د خلکو په پاتسون کوونکو د ژوند د ښه کولو لپاره دوی ګام نه پورته کوي. خپل کمی وادې چې ورکړي دي هم هغه خپل وادو ته وفادار نه پاتې کیږي او هغه وادو ته شا کوي. ابو مسلم د خراسان والی ټاکل کیږي، مګر عباسی مشرانو او همدارنګه ابو مسلم او نور پاتسون کوونکو ته په شسترګه نه کتل کیږي. نو ځکه د لمنځه وړلو لپاره یې لاسونه بډ وهل، او تر هغه وخته پورې چې بیا په 1400 کال کې ابو جعفر منصور ابو مسلم پټګي د خلافت مرکز ته وغوښتي او هغه هلته مړ کړي. بیا د ابو مسلم وژنې هم خلک بیا وخوځول چې پاڅون کوونکي په لومړي سر کې د سنباد، بیا د استاد سید، او وروسته بیا د مقنی په مشرۍ باندې پاڅونونه شروع کړل. ورپسې په دې دوره کې د امیر فولاد او امیر کړور ترازو ده چې امیر فولاد د ملک شنفس بن خرنګ د اولادې څخه وو. شنفس د افغانستان په مرکز کې د غور د مشرانو څخه وو، یعنی د افغانستان په مرکز کې د یو د غور د مشرانو څخه وو چې د غور د غرونو په شاوخوا کې د واکمنۍ درلوده، او د غور د غرونو شاوخوا کومې برخې چې وي هغه د واک لاندې وي. څه وخت وروسته بیا دی دا واورېدل چې د افغانستان خلک د مویانو په وړاندې پاڅون کړی دی، نو دوی هم پاڅون وکړ او په دغه عباسي ګوند کې د ابو مسلم خراساني سره یو ځای سول، او د هغه سره مرسته وکړه چې خلک راټول کړي او نور هم پاڅون ته وهڅوي. نو امیر کړور خپله د امیر فولاد زوی و چې په 1900 قمري کال کې په غور کې امیر سو، او دوی په دې باندې وتوانېدي چې د غور په شاوخوا کې د واکمنۍ لمنه وغوړوي، یعنی په دغه سیمه کې د واکمن سي او دغه برخه تر خپلې ولکې لاندې راولي. ځکه چې دی یو ډېر زړور، یو ډېر هوډمن سړی وو، او د خپل پلار په څیر د ابو مسلم خراساني سره یو ځای د عباسي ګوند سره په مرسته کې ډېره فعاله ونډه درلوده. د چې عباسي ګوند د پاڅونکوونکو سره ولاړ، او دغه پاڅونکوونکي ټول د همدغه ګوند ملاتړ وو، نو دی هم په دغه ګوند کې ډېره مرسته وکړه او ډېره مهمه او فعاله ونډه درلوده. د دې ترڅنګ دی یو ډېر زړور، هوډمن او پوخ شاعر هم وو چې لومړنی پښتو شعر هم همده ویلې دي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ استاد د نن ورځې درس چې موږ افغانستان د مویانو په دوره کې ولوستي، دا چې په دې وخت کې یا په دغه دوره کې اوزاد څه ډول وي، او خپل د دوی د واکمنۍ دوره سره ول دوره و، د دې ترڅنګ دغه دوره څه ډول پای ته ورسېدل، او وروسته عباسیان ته واک څه ډول لېږدول کیږي. عباسیان بیا د کوم خلکو په واسطه، د کومو مشرانو په واسطه دوی دغه واک ترلاسه کوي، په ځل ډول سره ترلاسه کوي، او په دغه عباسي خلافت تر رسیدلو کې لومړني کسان یا فعال کسان څوک و، د همدغه اړوند موږ معلومات لاسته راوړل. په دې هیله چې ستاسو د پام وړ به ګرځېدلې وي او ګټه به مو سره اخیستې وي. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لوی مهربان رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چر
شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه را پس پېڅلې نامه سلامونه او نیکه هیلې مې ومنې. په دې هیله چې روغ او جوړ بیاست، او وخت په موتر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د 12م ټولګي تاریخ مضمون دویم لسته شرح لاس وایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست راخره نشي بوره سره مل پاتې سي، او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د افغانستان د احمدشاه بابا د ځایناستي په حق لده، د چې په افغانستان کې د احمدشاه بابا د واکمنۍ څخه وروسته څوک د هغه ځایناستي ټاکل کیږي، او د هغه د واکمنۍ دوره څه ډول ده. زه خپل درس پیلو. د تیمورشاه پادشاهي د افغانستان ورپسې واکمن ده چې په افغانستان کې احمدشاه بابا واکمني د هغه د وړنې سره سم پای ته رسیږي. نو تیمورشاه واک ته رسیږي، او د تیمورشاه د پادشاهي دوره شروع کیږي. تیمورشاه د احمدشاه بابا زوی په 1942 میلادي کال کې په مشهد کې زیږیدلی دی او هغه د زده کړو خاوند د درې ژبې شاعر و. احمدشاه بابا د مړینې پر وخت باندې د هرات د والي په توګه دنده ترسره کول او احمدشاه بابا هغه په خپل ژوند کې د ولی عهد یا ځایناستې ټاکلی و. یعنې کله چې احمدشاه بابا ژوندی و، یعنې د هغه د خپل مړینې څخه مخکې همدغه تیمورشاه ولی عهد یا ځایناستی ټاکلی و، چې د احمدشاه بابا د مړینې څخه وروسته بیا شهزاده سلیمان د خپل خسر صدر اعظم شاه ولی خان په واسطه د پاچاهي اعلان کوي. مګر کله چې شهزاده تیمور د هرات څخه کندهار ته راځي نو شهزاده سلیمان بندي کوي او شاه ولی خان چې د هغه خسر و او صدر اعظم هم و هغه وژني، چې په دې ډول سره بیا تیمورشاه پاچاهي ته رسیږي. او تیمورشاه د خپل پاچاهي په لومړی کال کې پایتخت د کندهار څخه کابل ته انتقالوي او کابل د افغانستان پلازمینه ټاکل کیږي. تیمورشاه د خپلې پاچاهي په شل کلن وخت کې دعوه کولی سوای چې هغه سیمې چې د پلار څخه دته په میراث پاتې وې هغه سیمې شه وساتي. د هغه د مرګ څخه وروسته بیا د هغه د زمانې بې اتفاقي د ایران لاسوهنې او د روسانو او انګلیسیانو سیالي هم د افغانستان د لوی امپراتوري د سقوط سبب کیږي، چې تیمورشاه بیا په 1993 میلادي کال کې مړ کیږي او د کابل په چارباغ کې خاورو ته سپارل کیږي. د هغه څخه وروسته د هغه زوی زمانشاه واک ته رسیږي. تیمورشاه د زمانو ترمنځ بې اتفاقي یو اصلي لامل دا و چې تیمورشاه په خپل ژوند کې ولیعهد نه و ټاکلی. یعنې کله چې تیمورشاه ژوندی و د خپل ځایناستی یا ولیعهد ونه ټاکي نو ځکه د دوی ولیعهد یا ځایناستی نه و معلوم، پاچا نه و معلوم. او د تیمورشاه زامنو هر یوه هڅه کول چې پاچاهي په لاس کې واخلي. نو شاه زمان هم د نورو ورونو په پرتله سره د پلار نږدې و، لایق او باکیفیته ځایناستی خپل ځان ګڼي. نو شاه زمان د ټولو شهزادګانو او بشرانو څخه غوښتنه وکړه چې د نوي پاچا په ټاکلو کې په جرګه کې ګډون وکړي. نو همدا دی چې جرګه شهزاده زمان د پاچا په توګه باندې ټاکي. د شاه زمان د خلک کېدو څخه بیا وروسته شهزاده محمود واک ته رسیږي، چې شهزاده محمود بیا د وزیر فتح خان په مرسته سره واک ته رسیږي او د هغه د خدمتونو له امله چې کړی وه د شاه دوست لقب ورته ورکوي. مګر د محمود بې کفایتۍ له امله بیا د هیواد په اداره کې سیاسي بحران رامنځته کیږي. شاه محمود په بالا حصار کې په ارګ کې په عیش او عشرت باندې بوختې او دولتي چارې هم هغه خلکو ته په لاس ورکوي چې د قدرت د لاسته راوړنې لپاره بیا د هغوی د یو بل سره سیالي کوله، لکه فتح خان یا شاه دوست شیر محمد خان یا مختار الدوله او صدر اعظم محمد اکرم خان. دا هغه کسان وو چې د دولتي چارې دوی ته سپارل شوي وو او خپله شاه محمود په عیش او عشرت باندې بوخت و. او د دې تر څنګ د هغه کسان بیا داسې خلک وو چې د قدرت د لاسته راوړنې لپاره د یو بل سره دوی سیالي کوله. کله چې وزیر فتح خان د مالیاتو د لاسته راوړنې لپاره د پېښور ته ځي، پېښور کوهاټ او بنه ته سفر کوي چې بیا د مالیاتو د لاسته راوړلو لپاره چې کله دوی دغه مالیات لاسته راوړي، دغه څخه وروسته شهزاده کامران ته چې دی په کندهار کې وو هلته ولاړې او د کندهار څخه کابل ته بیا راوګرځېدي. محمد اکرم خان هم چې کله ځي محمد اکرم خان پر ځای باندې صدر اعظم ټاکي او په همدغه وخت کې به یو شمېر لوړ دولتي خلک د کابل څخه تښتي او د شاه شجاع سره یو ځای کیږي. د کابل خلک چې بیا د شاه محمود ادارې څخه ډېر پتنګ راغلی وه، د هغه په لاس د هغه پر ضد باندې پاڅون کوي او هغه هم په بالاحصار کې محاصره کوي چې د شاه محمود قواوې مقاومت دوام ورکوي تر څو چې د کوه دامن او کوهستان خلک د کابل د خلکو مرستې ته راځي. او شاه محمود هم د کابل په بالاحصار کې محاصره او وزیر فتح خان ته چې په قلعه قاضي کې ماتې ورکړه او په دې توګه د محمود لومړنۍ واکمني پای ته رسیږي. راځي د شاه شجاع لومړنۍ واکمنۍ ته. دا چې د شاه محمود څخه وروسته د شاه شجاع واک ته رسیږي، د هغه لومړنۍ واکمنۍ څه ډول وه؟ د شاه زمان د ړندېدو څخه او د شاه محمود د اداري کمزورتیا تر څنګ د خلکو کرکه چې د هغه په وړاندې وه، دغه کارونه د شاه شجاع د پاچاهي دپاره زمینه برابروي. دا چې شاه محمود شاه زمان ړندوي او شاه محمود واک ته رسیږي، شاه محمود هم په عیش و عشرت باندې بوخت دی، دولتي چارې قدرت د
رسیدو لپاره هغه کسان چې سیالي کوي دغه دولتي چارې هغه کسانو ته سپاري. نو په دې وخت کې ځینې اداري کمزورتیاوې رامنځته کیږي او د خلکو کرکه هم د شاه محمود په وړاندې باندې زیاتېږي چې دوی به پاڅون کوي. نو په دغه وخت کې دغه ټول کارونه یا دغه ټول فعالیتونه د شاه محمود په زیان باندې تمامېږي او شاه شجاع دپاره د پاچاهي زمینه مساعدوي. چې په 1300 میلادي کال کې شاه شجاع د کابل د خلکو په غوښتنه سره د زرمت او لوګر د لارې څخه کابل ته ننوځي او د بابر په باغ کې رسیږي. خپله دوستي د انګریزانو سره ښکاره کوي او وزیر فتح خان هم د مالیاتو د راټولولو لپاره بامیانو ته ځي. کله چې کابل ته رسیږي دوی غوښتل چې شاه محمود د محاصرې څخه خلاص کړي او د شاه شجاع حکومت جګړه ونشته. په دغه وخت کې بیا چې په پایله کې دغه جګړه چې پای ته رسیږي نو د قلعه قاضي په سیمه کې د وزیر فتح خان او د شاه شجاع د قواو ترمنځ وزیر فتح خان ماته خوري او شهزاده کامران د کندهار والي ته تشتي وروسته بیا شاه شجاع خپل ځواکونه بالاحصار ته ننباسي او په دې ډول سره دی خپل سلطنت اعلانوي. نو شاه شجاع همدغه زمان یا په همدغه وخت کې واک ته رسیږي. شاه شجاع به د خپل حکومت د ټینګښت په برخه کې د وزیر فتح خان او د هغه د وړنې څخه بیره درلوده. هڅه کوله چې وزیر فتح خان سره خپلې اړیکې شي کې دښمنۍ او تاوتریخوالی چې د دوی ترمنځ هغه پریږدي. هغه چې بیا وزیر فتح خان په ډیر درناوي سره کابل ته راغواړي. شاه شجاع د دوست محمد خان لور وزیر فتح خان وریره ځان ته په نکاح کوي او مګر لدی سره بیا سره لدی چې دوی دوستي اړیکې ټینګوي خو بیا هم یو پر بل باندې باور نه لري ځکه چې د دښمنۍ اصلي ریښه بیا د شاه زمان په وسیله د سردار پاینده محمد خان ادامول و چې د وزیر فتح خان د پلار قاتل د ګړن کې دین. وزیر فتح خان هڅه کوله چې شاه محمود دویم ځل لپاره پاچاهي ته ورسوي. نو په همدغه وخت کې شاه محمود د کابل د بالاحصار د زندانه تښتي او هغه جګړه چې د شاه شجاع او د دوی ترمنځ جګړه رامنځته کیږي چې په پیل کې شاه شجاع ماته خوري او شاه محمود هم د دویم ځل لپاره پاچاهي ته رسیږي. ورپسې د شاه محمود دویم ځل پاچاهي ده. شاه محمود بیا د وزیر فتح خان په مرسته دویم ځل پاچاهي ته رسیږي. یعنی د وزیر فتح خان په کومک سره دی د دویم ځل لپاره پاچا کیږي او یو شمېر لوړ رتبه مامورین لکه محمد اکرم خان، حمیدالله، شیر محمد خان، مختار الدوله او میر عالم اداموي ځکه چې دوی د شاه محمود د لومړي حکومت پر مهال باندې شاه شجاع ته تشتېدلي وه یا د شاه شجاع سره یوځای سوي وه او د شاه شجاع د پاچاهي پر وخت کې بیا د دوی سره مرسته کړې وه د هغه سره مرسته کړې. نو ځکه کله چې شاه محمود دویم ځل واک ته رسیږي دغه لوړ رتبه مامورین اداموي یا هغه وژني. راځو د سیالیو او اختلافاتو منځ ته راتګ ته. وزیر فتح خان تقریبا شلو وړونه درلوده چې هر یو غوښتي واک ترلاسه کړي. دغو جملې څخه یو هم سردار محمد اعظم خان او سردار دوست محمد خان وو. د مرکزي دولت تر سقوط وروسته د وزیر فتح خان د وړونه ترمنځ بي اتفاقي او ځان غوښتنې بیا د دې سبب سوې چې د هغو ترمنځ پرله پسې جګړې رامنځته سي چې دغه جګړو تر شلو کلونو پورې د افغانستان د ګډوډیو او بې نظمۍ لامل سو. د افغانستان خلک یې د افغانستان د خلکو ته بي وسلې او بدبختي راوړل او همدغه کار د هیواد مرکزي دولت لمنځه یوړې تر څنګ اقتصادي او کلتوري حالت هم کمزوري کړي او دوی ونسوي کولای چې د افغانستان ملي وحدت او ملي دولت وساتي. سردار دوست محمد خان د کابل او غزنی والي د محمد اعظم خان په ملاتړ سره د کابل وخت ترلاسه کړي. وروسته بیا د محمد اعظم خان او سلطان علي شاه ترمنځ اختلافات راپیدا شول. سردار دوست محمد خان د کابل مکمل وخت ترلاسه کړي. په 1309 میلادي کال کې د محمد اعظم خان مرسو او سردار دوست محمد خان هم د کابل خپلواک واکمن سو چې د هغه څخه وروسته بیا هغه بیا وروسته په بلخ، بدخشان او ځینې نورو سیمو باندې خپل نفوذ پراخه کړي. شاه محمود د حکومت اداره په سردار دوست محمد خان باندې وسپاري او د افغانستان د چارو بشپړ واک هم د ترلاسه کړي. راځو د واک لیږد او لاسوهنې ته. په دغه وخت کې واک څه ډول لیږدول کیږي او کومې لاسوهنې کیږي؟ د احمدشاه بابا د مړینې څخه وروسته د سدوزو سلطنت پای ته ورسېدی او د شاه شجاع د پرله پسې ناکامیو د کورنۍ مخالفتونو او تر څنګ د بهرنیو قوتونو د مداخلې له امله افغانستان د انګلیس او ایران په لاس باندې د سیاسي فشارونو سره مخ شو. یعنی کله چې احمدشاه بابا مرسو نو دغه وخت کې د سودوزو سلطنت پای ته ورسېدی. د شاه شجاع په لپسې ناکامۍ دا چې شاه شجاع په پرله پسې ډول سره ناکامه سو او تر څنګ یې کورني مخالفتونه یعنې دننه په هیواد کې کوم مخالفتونه چې رامنځته سوه د دې تر څنګ د بهرني قوتونو د مداخلې له امله یعنې بهرني ځواکونه یا بهرني هیوادونه هم په افغانستان کې مداخله درلوده یا لاسوهنې کولې چې دغه کار افغانستان د انګلیس او ایران په لاس کې د سیاسي فشارونو سره مخ سو او د سردار دوست محمد خان دوره شروع سوه چې د بهرنیو یرغلونه او کورنۍ شخړې ترمنځ مبارزه وکړه. د دې تر څنګ سردار دوست محمد خان په وخت کې د انګلیسانو د خواسخه افغانستان ته خطر مخ پر ځای دوست یې کړی چې دوست محمد خان یا سردار دوست محمد خان وخت ورسېدی نو په دغه دوره کې د انګلیسانو د خواسخه افغانستان ته خطر ډیر سو ځکه چې په دغه وخت کې موږ ویل چې د کورنۍ مخالفتونو او د بهرني قوتونو له امله افغانستان د انګلیس او ایران په لاس کې و چې د هغه باید د سیاسي فشارونو سره مخ سو. نو په همدغه دوره کې د سردار دوست محمد خان د واکمنۍ په دوره کې د انګلیسانو د خواسته افغانستان ته خطر زیات سو، یعنی افغانستان ته د انګلیسانو له خوا خطر پیښ دی او د جهاد اعلان وکړي د خلکو ملاتړ یې ترلاسه کړي. سره له دې چې د کابل سیمه د انګلیس په ورکه کې راغله، سردار دوست محمد خان بیا هم هڅه وکړه چې د افغانستان خپلواکي وساتي. په دغه دوره کې د افغانستان کابل د انګلیسیانو واک ته ورغلی ځکه چې دلته انګلیس ځینې جګړې وکړې چې د افغانستان پلازمینه کابل سیمه د انګلیس په ولکه کې وه او سره له دې چې سردار دوست محمد خان په دغه وخت کې سره له دې چې دغه سیمه د انګلیسانو په وخت کې بیا هم هڅه وکړه چې د افغانستان خپلواکي وساتي د جهاد اعلان وکړي، خلکو ملاتړ یې ترلاسه کړي او همدا و چې بیا د انګلیس او روسیې د سیاسونو یا د سیاسي لوبې له امله افغانستان د پردیو د شرطونو لاندې راغلی. سره له دې چې سردار دوست محمد خان چې وکړه لیتر سو د افغانستان خپلواکي لاسته راوړي، خو بیا هم د انګلیس او د روسیې د سیاسي لوبو له امله افغانستان د پردیو د شرطونو لاندې راغلی. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ استاد سي د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلې وي او ورڅخه ګټه به مو اخیستې وي. د نن ورځې درس مو د څو وکمنانو په حق له وو د چې احمد شاه بابا څخه وروسته یا د سودوزیو د سلطنت د پای ته رسېدو سره سم کوم کسان واک ته رسېږي، دغه د جملې څخه مو د ځینو واکمنانو په حق له وویل. د دې تر څنګ دا چې د هر واکمن د واکمنۍ دوره څه ډول وه، د اړوند مو معلومات لاسته راوړل په دې هیله چې تاسو ته پام وړ به ګرځېدلې وي او د دغه وروستنی شیبو کې تاسو سره سره ملتیا کړې وي. نو د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم بلې نوې تاریخي او پزړه پوری موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضری جو، تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. شو وخت ولري، شه چاري.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مونډلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
د ازادي میلمه السلام علیکم، زه احمد تکل تاسو ته خلاصت وایم. قدر من اوریدونکو، په دیونه کې یو شاعر او د لنډو کیسو او ډرامو لیکوال زما میلمه دی. زما میلمه اوس مهال کڅ هم له وطن لري په جرمنی کې کډوال دی، خو د ځینو نورو لیکوالو او شاعرانو برعکس چې فکر کوي په مهاجرت کې لیکل امکان نه لري، دای هم شعر وایي او هم کیسې او ډرامې لیکي. ډیر مو په انتظار کې نه پرېږدم او په پیل کې له خپل میلمه نه غواړم چې ځان په خپله تاسو ته درو پیژني چې څوک دی او په کوم ځای کې زیږیدلی.
زما نوم حفیظ الله تراب دی، زه د کونړ ولایت د پښت د سیمې کې زیږیدلی یم. په 1940 غالباً یو 40 کال کې، او زمونږ کورنۍ د میرزیانو په نامه یادېدله، یوه علمي کورنۍ وه. نیکونو مې مشرانو، یعنی ټول کونړ ته هغې لیک لوست زده کړی دی، او تر هغې وروسته بیا په مختلفو ولایتونو کې موسېدلی یم، چېرته چې د پلار دن لغمان، روزګان ولایت، په ننګرهار، په دغه ولایتونو کې مې ژوند کړی دی، ښوونځي مې هلته ویلي دي.
د زده کړو په اړه راته ووایاست تراب صاحب، چې څومره زده کړې مو کړي؟
بلې، ما د ډېر را وروسته، یعنی د مهاجرت نه وروسته کله چې بیرته افغانستان ته راغلو، بیا مې د پښتو ژبې ادبیات ولوستل ننګرهار پوهنتون کې، او د پوهنځي نه د کادر په درجه باندې فارغ شو.
مکتب ته څه وخت شامل شوې؟ په څو کلنۍ کې و؟ څه مو په یاد دي د مکتب له دورې نه؟
د مکتب د دورې نه خو ډېرې ترخې خاطرې لرم، ځکه په هغه وخت کې زموږ کور د روزګان په یو لرې ولسوالۍ کې و، چې کجران نومېدله. بیخي داسې یو ځای و چې یو آسمان به ښکاره کېده، او ډېر لرې په غرونو کې یو ښوونځی، او په خپله لاړم، ځان مې پکې داخل کړ. په اغلب ګمان د اوو کلونو ومه چې لاړم، دوه ساعته مزل مې په خپو وکړ، او هلته مې ځان داخل کړ. بیا نو د روزګان ولایت په مختلفو ولسوالیو لکه ګیزه او چوره، تیرینکوټ، په دې کې مې ښوونځي ولوسته. بیا وطن ته راغلو، بیا د پښت په لیسه کې داخل شوم، هغه وخت لکه چې متوسطه وه. بیا لغمان ته لاړلو، د روښان په لیسه کې مو د هماغې نه فارغ شوم، او بس بیا وروسته نو نورې زده کړې شوې.
تاسو ویل چې په خپله لاړې په مکتب کې مو ځان شامل کړ، ولې پلار در سره لاړه نه، ولې ورور یا د کورنۍ نور غړي در سره ولاړل نه؟
نو زم په خپل نه پوهېږم، بل دا ده چې په هغه وخت کې سره دی چې زه ماشوم وم، خو ما داسې ښه او بد ډېر پېژندل، او په خپله به مې ښایي دغه مسؤلیت کړی، احساس کړی چې زه باید لاړ شم او ځان داخل کړم. او تر ټولو جالب یې بیا دا وه چې هغه داسې مکتب و چې هر څوک به ګل دې په مخ په خره ورته، خره بیا بیا هلته تړل، تقریبا دوه نیم سوه خره به و. او کله چې به هغوی وږي شول، د رخصتۍ وخت به شو، نو چغې به یې وهلې، رمباړې به یې وهلې. بس بیا په هغه وخت کې ما هم ځان ته د ورځې په 2 روپۍ یو خر پیدا که کرایه کړی، نو په هغې به تللم راتلم، ځکه لاره ډېره زیاته وه او ډېره ویرونکې لاره وه. د هماغې اثرات تر اوسه پورې زما په وجود کې شته دی، ځکه چې بیخي ویرونکې ځای وه، او تګ هم ډېر سخت و. مګر ما هلته ځان په خپله داخل کړ، او بس بیا د هغې نه پسې ډېر راوته رالو، بیا پسې بیا هلته ویلو. نو دغه ستونزې د کوچنیوالي نه دا ما ګاللي دي، او په خپله مې لیدلي دي.
نو په روزګان کې ښوونځي ته چې ماشومان په خرو راتلل، علت دا و چې سیمه غرنۍ وه، په بایسکل نه کېدل.
بلې، ډېره زیاته غرنۍ وه، او دا ښوونځی چې و دا د کورونو نه لري و. نو دغه رواج هلته لکه ځینو مکتبونو ته یا ښوونځیو ته چې به خلک په سایکلونو باندې تلل، هلته د خرو رواج و. نو هغه وخت کې خو سایکل چا پېژندلو نه، نه و افغاني ټولنه ډېره وروسته پاتې وه. نو بس دغه خر یوه ښه وسیله وه.
کله مو چې په ښوونځي کې درس وایي، یعنی د ماشومتوب له وخته، دغه فکرونه چې اوس در سره دي، د یو شاعر په توګه فکر، تخیل، دا هغه وخت په ماشومتوب کې هم در سره وو، او که وروسته د ژوند په یو بل پړاو کې بیا د لیکوالۍ خواته ستاسو تمایل پیدا شو؟
دا لومړني وختونه چې وو، یعنی لومړني صنفونه یا ټولګي چې وو، په هغه وخت کې خو ماشوم دومره سوچ نه شي کولای چې د لیکوالۍ یا شاعرۍ په برخه کې دي. فکر وکړ خو کله چې په شپږم ټولګي کې مو نو باغ وخت دا رحمان بابا کتاب زمون په کور کې وو کده بلچا وو هغه مې لوسته نو دا هغه شاعري را باندې اثر وکړ اوس په خپل او انسان کې داخلي مطرحي هغه څه چې درکې هغه خو بیا راوځي نو په وخت کې لګیم یو نیم بیت په مې لیکه بیا چې په اتم ټولګي کې شوم نو داسې پوه شوم چې منظمه شاعري کولی شم یو دوه درې غزلې مې هغه وخت کې ولیکلې بس بیا چې مهاجر شو د شاعري پسې پراخه شو دلته د چاپېدو امکانات هم ډېر ورځپاڼې خواخو په افغانستان کې په اطرافو کې داسې اسانتیاوې نه وې د چاپ نو په پېښور کې مې بیا دا خبره باقاعده او مسلکي لیکل شروع کړ.
د لیکوالي څنګه شروع شوه؟ څنګه تاسو روانه وساتله او تر اوسه
پورې دوام وکړه؟ دا تر ما راکو کې کیسه ما کړل نو یو وخت کې مې سمیم چې په شعر نه خو دا سیف سمیم چې زمونږ د برونو ستار دی د عزت ور سره دی هغه نو څوک چې شعر ولیکي چې بل چا ته وایي نو طبعاً د داد په تمه یې د شاباسي نو هغه د داد په ځای باندې ماته دومره ویلي چې په نثر کې لیکل شروع کړه ځکه چې نثر ته اړتیا ډېره زیاته دا خبره په ما هم ونه لګېدله خو چې راغلم یوه لنډه کیسه مې ولیکله د کونډې په نامه باندې په سبا بیا ورغلم هغه چې مې ورته وښودله چې ویل اوس ته راته ویلې داسې ښکاري لکه تا چې لس کاله مخکې لیکوالي کړي بس همدغه تشویق مو بس د لنډو کیسو په لیکلو مې په لوکل او رښتیا خبره خدای دا چې په هغه وخت کې زما لړنی کیسې خلکو ډېر زیاتې خوښې کړلې او په ډېر لږ وخت کې زه د لړنی کیسو د یو مجموعې خاون شوم چې نوم یې وورکه چاپ شو دا هغې نه وروسته نور فعالیتونه پیل شو.
له سمیم صاحب نه ما پخپل هم دا خبره اورېدلې ده چې ویل یې په پښتو ژبه کې تقریبا هر څوک چې سواد لري غواړي شاعر شي نو په دې خاطر ضرورت دی ته ډیر دی چې خلک نثر ولیکي. خو تراب صاحب تاسو لیکنو ته براشو اول د شعرونو په باب راته وایست چې شاعري څومره وخت دوام وکړ او زه خو داس خبر یم چې اوس هم تاسو شاعري کوئ؟
شاعري خو دغسې او دغه نسبتا نثر لیکل ته زما فکر باندې شاعري اسانه ده د چې په چا کې ورته نو هغه ته دومره ګران کار نه دی. شاعري زه اوسم یو نیم غزل لیکم نو بیا خو مې څو کاله مخکې د شعرونو ټولګه هم چاپ شوله خو زیات لیکنې چې ما کړي دي هغه لنډې کیسې دي چې په ورځپاڼو او مجلو کې چاپ شوي دی.
شعرونو ټولګه مو همدا یوه وه
یوه چاپ شوې ده او بله ټولګه مې چاپ ته تیاره ده. نو څومره چې وخت تېرېږي یو شاعر دا فکر کوي چې زما شاعري باید ډېره سنجیده او ډېره ښایي نو ځکه بیا یې لږه لیکي نو شاعري اوس هم زه کوم یو نیم غزل ډایرکت همداسې کله فیسبوک کې لیکم بیا د فیسبوک نه بیرته راواخلم او کمپیوټر کې ولیکم. دا مې هیله ده چې یوه بله ټولګه مې چاپ شي د شاعرۍ.
ډېر ښه. وړاندې په مرکه کې به تراب صاحب ستاسو په لنډو کیسو او نثرونو هم خبرې وکړو خو اوس لږې خپلې لومړۍ مجموعې نه چې پخوا چاپ شوې ده که لږې نه یو شعر راته ووایاست کولی شئ؟
زه به تاسو ته خپل یو شعر ویم چې مخ نه چې شي ورکه خندا چیرته ځي مخ نه چې شي ورکه خندا چیرته ځي او سترګو ته که ځینو ژړا چیرته ځي او نوري په څه ټیټ له خپل امر کړ او مخې تورو خاورو ته سا چیرته ځي او ته چې له ما پوښتې ته ووایا ته چې له ما پوښتې ته ووایا ورېځو د اسمان کې برېښنا چیرته ځي او ولی په خونخورې هڅه ووري سوي د خوارانو خیره چیرته ځي او حسن پرې تمام وي چې وښي تېر مس رنګین ښایست د لیلا چیرته ځي او غمې د زنګو د وخت ملګری دی غمې د زنګو د وخت ملګری دی خبر تراب سره الله چیرته ځي.
ډېر ښه. تاسو ډېرې پوښتنې کړې خو له خپل لورې مو ځواب نه دی ورکړی.
بله بله هو چې لښتیا درته یم په دغه شعر په لیکلو کې ما په خپله دا هڅه کړې ده چې لوستونکی په فکر کې واچوم هغه سوچ چې
ډېره له ډېره زیاته مننه. تراب صاحب د کیسو لیکل مو څه وخت پیل کړل وروسته له دې چې سمیم صاحب ته مو هغه کیسه وروښوده؟ دا ستاسو لومړۍ کیسه وه او که مخکې له هغه مو هم نورې کیسې لیکلې وې او بیا وروسته مو دوام ورکړ؟
مخکې دې نه چې ستاسو دا پوښتنه ځواب کوم، نو دا به ویم چې رښتیا خبره خدا ده چې یو وخت سلیم شه کتاب را کړی د طاهر اثر افریدي د لنډې کیسې یو ټولګه وه د محلونو خوا کې، هغه ما لوستې وه او په هغې کې یو دوه کیسې زما ډېرې زیاتې خوښې شوې وې چې یوه د ګل په نامه وه او همدارنګه یو ناول مې لوستې وه هغه هم سلیم شه را کړی وه چې تر اوسه پورې پښتو ادب کې هغه شاهکار ناول دی د پیغلې په نامه باندې صاحب زاده محمود ادریس لیکلی دی، ډېر زیات ښکلی ناول دی. نو دغه ناول او دغه لنډو کیسو په ما اغېز وکړ، خوښې مې شولې، البته د لیکلو چل مې تیار کړی نه دی. بیا زما دغه کونډه لومړی دغه وه لنډه کیسه وه، د هغې نه وروسته مې په نورو کیسو پیل وکړ. بیا د شهادت په اخبار کې مې خپرېدلې ځینې کیسې، مې ډېرې زیاتې مشهورې کړې، ډېر لیکونه د خلکو راغلل، ډېرې وستایلې، ما هغه ورځپاڼې کې چاپ شوې. نو بیا د هغې نه راوروسته تر اوسه پورې تقریبا ما به 160 لنډې کیسې لیکلې. خو زما د لنډو کیسو په دغه کې یوه بله ځانګړتیا دا وه چې زما ځینې کیسې تراژیدي کومیډي وي، چې د ځینې خلکو ته طنزیه داستان نه وایي، دا خلکو ډېر زیات خوښ کړل.
چې په عین حال کې چې طنز پکې دی، یو خپګان یا تراژیدي هم پکې دی. خپګان
بله، هم د خندې هم د ژړې. نو دغه سب ورته وایسته کار څه دا خلکو ډېر زیات خوښ کړل، حتی استادانو لکه سلیم صاحب، هاشمي صاحب، همدغه سي نورو ډېر زیاتې وسته، ډېرې دغه یعنې زما په مجموع باندې ډېرې ښې سریزې ولیکلې او همدغه سب کې ډېر زیات خوښ وو. بیا راوروسته تکل کتاب ما چې ډېر زیات کار کړی دی په ډرامه کې مې کړی دی، تقریبا ما 2 لنډ فلمونه او یا ډرامې او سیریالونه دا مې ولیکل، او د دې مجموعې م چاپ دی، او د زیاترو ډایرکټر هم زه وم، دا مې فلم کړی هم دی، د افغانستان ټولو تلویزیونونو نه دا زما ډرامې خبرې شوې.
په دې زه غواړم چې خبرې در سره وکړم په ډرامو باندې ستاسو تراب صاحب، مګر د دې لنډو کیسو برخه زه غواړم چې لږ نور هم اوریدونکو ته تاسو تشریح کړئ چې موضوع یا محتوا د لنډو کیسو ستاسو تر ډیره پورې په خوا او اوس کومه ده او څه بدلون پکې راغلی کنه؟
بخ نو تاسو ته ښه معلومات چې لیکوال مواد ټولین اخلي په لیکوالۍ کې، خصوصا د لرنې کیسې په لیکلو کې زما په نظر لومړنی شرط دا دی چې په داسې څه لیکلو کې چې تر تا د مخه چا نه یې کړي، او یا که چېرته یې کړي مې په داسې شکل باندې وکړي چې لوستونکي ته نوې ښکاره شي. زما د لنډو کیسو محتوا یا منځپانګه چې دا هره کیسه مختلفه کیسه لري، او د موضوع په لحاظ باندې زما دومره ویم چې بیخي نوی په دې دي چې د پروفیسر سیر منګل یو کتاب چاپ کړی پښتو افسانو کې سو سال، په هغې کې د سلو کلونو کې چې چا لنډې کیسې په پښتو کې لیکلي په ځانګړې توګه په افغانستان کې، دا یې څېړلي دي، د کامیانې او خوالې دا ټولې دفتلې دي، په هغې کې په اخره کې بیا 10 کسې ښودلي دي چې دا د لنډو کیسو لیکوالان دي، نو یعنې حساب پ کېدای شي. نو بیا د موضوع برخې ته راغلی دی، دغه منګل صاحب لیکلي چې د موضوع په لحاظ باندې دا فضلا تراب کیسې چې دي دا دغه دي لیرې نوې دي. نو زما د کیسو عنوانونه مو دغه خبره په زړه پورې دي، او دا موضوعګانې چې دي دا مو یخوونکي ما ته ښکاري.
یو څو عنوانونه راته نمونه یې راته واخلې دي، یو څو کیسو مو چې عنوانونه یې ګورو.
صحیح ده. نو فارن د یوې کیسې نوم دی د سیک جنازه.
د سیک جنازه چې تاسو وایي مطلب مو همدا د افغانستان سیک وګړي دي؟
بله. اصلا داسې دی چې بله دا ستاسې پوښتنه زه په بل قسم جواب کوم چې زیاتره موضوعګانې زما ډېرې زیاتې داسې دي چې هغه په ټولنه کې ډېرې شدیدې ناخوالې چې دي، او ټولنه ترې ډېره ځورېږي، او چای د ویلو او د لیکلو جرأت نه شو کولی، په هغې باندې ما لیکل کړي. د بېلګې په توګه زه به په هغه لومړنیو لیکوالو کې راځم چې اولنی کس مسرت دی چې زه مهاجر او مجاهد وم. ما د مجاهدو د ځینو قمندانانو معدود په برخه کې دغه کړی دي لاندې کسي دي کړی دي د فرزند امریکایانو په برخه کې ملاندې کسي لیکلي دي د طالبانو د حاکمیت په وخت کې د بيخي واجب مداري کمینادو دی وی په هغه باندې کسي لیکلي دي نو د سیم جنازه دا لنډه دغه ده چې یو د کابل کې شچور او بس مشهور غل دی چې هغه ناس ته تر اوسه نه غلاته نه ده خلک تشویقي او د اخره د امزي کابل ته هلته چیزی شور هر څه خلاص شوی خو بس شګر د مخې ته ورځي او دا تیر باسي د سی پر هغه لنډه دا چې دا وژني د ملګرو په مرسته باندې بیا دا په کټ کې اچي د دې جنازه روانه کړي کله چې خلک ډیر شي دا وسه جنازه پریږي او بل اخر سیک هغه د یبګا جمعه ته د جنازې ورمنځ د پاره وړل کیږي
دا به د امغه کیسو لړلې وی چې طنز هم پکې دی او پاین حال کې ترجیکی کیسې لري
بله 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 ما هغه ځانو دغه د سین جنازم خلکو ډیر زیات خوخه کړي و یا فرضاً د تمدن لکه زما یو تنځه کیسه ده ما په پاتلون نکړي ده کنه نو دا چې یو دغه په برواج چې دا پټون ډیر غوستلو یا په افغانستان کې ځینې خلک دي ویل بشیر دا ډیر متمدن انسان دی دا تمدن یې وایي په پټون کې خلاصه کړي کوي نه نو خالي هم دي دا خو به شي ډیر زیات خلک خو خلک
ډیر ښه تراب صاحب ډرامې مو څومره لیکلې دي او اول خو د توپیر د ډرامې او کیسې اوریدونکو ته وایست ځکه ډرامې داسې هم وی چې په سټیج باندې لوبول کیږي او دا هم ډرامې بلل کیږي چې په اساس باندې فلم جوړیږي یا ټلویزیونی ننداره جوړیږي
او ډرامې خو د سټیج دی رادیو ډرامې دی ټلویزیونی دی نو زه په خپل ما چې لیکلې ډرامې مې د ټلویزیونی ډرامې دی زه نن وکړو سره توپیر دا دی چې یو خپل درامم کې څه دا ولنه کې څه خو کې څه دا او د دې ترمن تاثیر دا دی چې دا خودل کیږي په سکرین باندې خلک ویني او په دا نورې لاندې کې څه دي دا لوستل کیږي نو خبره دا ده چې په درامې چې دي په صحنو یې شل کیږي نو راغله کوم کیسه چې هغه ماغه سره روانه په هنري شکل باندې خو تلویزیونی درامې لیکل د لاندې کې نه سخت ده وکړه و دې کې ته دروغ کولې نه شې ستې بلته نه شې کولې وړې اشتباه چې دې وکړې نه ټوله کې سړي د منځ راځي خلک دې دروغ باور کوي ګوري نه نو سیمبولونه به کې باندې کاریږي موسیقي په کې د بیک گراوند کاریږي بل هغه زم نسبت د هغه نه ډېر دی د لاندې کې نه ډېر دی نو څومره چې یو کله موږ تاسو په راکې ویل چې یو خپل جنې په لاندې کې څه مګر هم ته ته عمل نه شي دا غي جړه دا غي ادا دا په خپل د لیکل سمچا نه ډیر زیات اثر لري او نور باید هغه چې کوم ان چې لري هغه پای چې لري د لاندې کې څه خو دی هغه باید پټ مخکې نه رسوانی او په څیر صحنو کې
نه تلوسه پکې وي
هو تلوسه خو باید ډیر د ځکه په داستاني ادبیاتو کې تلوسه اساسي شی دی چې په کوم لاندې کې څه یا ډرامې یا سیریال کې تلوسه نه هغه ته څوک ازري کېږي چې ویلولي یا وی وګوري او ډرامه لیکل نسبتا د دغه نه د لنډ کیسې نه ګرام کار دی او یو بل خبره د ډیر لنډ کیسو نه ډرامې جوړېدل شي او ډیر ښه لنډ کیسې دي چې دغه نه جوړېدل شي نو زه دې سوال جواب زغه خبر کولای شم چې سړی تخطیط غوړي او عملی ورته وشي
ډیر ښه تاسو مخکې یادونه وکړه چې څو ډرامې تاسو په خپل ډایرکټ کړی هم دي تاسو د فلمونو یا د ټلویزیونی نندارو د ډایرکټ یا جوړولو په برخه کې درس مویلای کنه یوازې تجربه لري
ما په خپل یو وګت کورس د ډایرکشن اخستم خو صحیح خبره ده چې زه مخکې د کورس نه چې د المانیانو کابل کې جوړ کړم او ما ډایرکشن کاولو دا ډیره ښه خبره ده چې یو لیکوال په خپل ډایرکټر مشي نو هغه به ډیر دقیق ډایرکټر وي خو زه د سې ډایرکټر مو دا ډایرکټر او مختلف قسمونه لري د جنگ بیل ډایرکټر د ډانس بیلی د ډایالوګ بیلی زه په خپل د انداز ډایرکټر یعنی زه په دې باندې پوهېدم چې دا خبره یا دا حرکت څنګه وشي اگر چې ډایرکټر باید په خبره پوه شي خو په پاکستان کې معمولا دا رواج دی چې د کامرامن خپل کار دی د ډایرکټر خپل دی هغه یوازې کامرامن ته صحنه تشریح کوي، نور کامرامن پویږي. نو زه د خبرو د کولو د ناشتې د ولاړې د حرکت د دې ډایرکټر وم، په دې کې مې ډېره زیاته خواري کوله. د دې نورې کیسېم دي که زه درته وکړم، نو دغه مرکه ستاسې د دې حوصله نه لري. ویعنی ډېر تکلیف به ما ګاللو، چې د خلکو زما د خواري لیدله، حتی په ما به کله ظوف راغی.
د تیاتر یا د سټیج درامې مو هم لیکلي کنه؟
یو د درې مې لیکلي، یو د لومړنۍ لویې جرګه چې وه زه ورسره خپله لاړم نه شوم، په مدیر د معارف لا پسې راغلی وم، بس ومې لیکله. د کرمي صاحب لومړنی وخت و، بس بیا ډېر ټولو خلکو وایي ژړلي، ورته بیا مډالونه ما خلکو ته ورکړي وو. لیکلي مې د درې مې لیکلي، خو ما زیاتې تلویزیوني ډرامې لیکلي.
اغه کارونه اوس چې مهاجرت راغلی است په اروپا کې اوسېږي، ټول درنه پاتې دي؟
دا خو تاکل چې پاتې دي. یو زما ستر ارمان دا په افغانستان کې چې اوس زه د افغانستان ټولو تلویزیونونو ته معیاري سیریالونه جوړ کړم. نو په دې برخه کې را سره نه دولت همکاري وکړه او نه شخصي تلویزیونونو، ځکه شخصي تلویزیونونه زیاتره اوس خلکو جوړ کړي وو چې هغه بزنسمنان وو، په سیریالونو باندې ډېر مصرف راځي، ډېر لګښت راځي. او د افغانستان حکومت په ارزښت نه پوهېدو، یا کومې فرهنګي کړۍ چې وي مقررې وي، هغې په دې باندې نه پوهېدلې. حال دا دی چې د یو ټولنې په اصلاح کې څومره چې سیریال او ډرامه رول لري، د ادبیاتو بله یوه برخه نه لري. نو ما کولی شو چې د ترکیې په سره باندې معیاري سیریالونه، حتی د محتوا په لحاظ د هغوی نه مخ.
او اوس کار کوي کنه په دې برخه کې؟
نه اوس خو زه بله ورځ مې اوسو د پښتو چې جوړېږي، دا ګوګل کې چا راته زنګ وهه، ویل زمونږ د ډیالوګونه په کار دي، او څوک نشته چې داسې مرسته راسره وکړي. که ته ډرامه یې چې دي لیکلی، بیا مې خپل یو سیریال ور ولېږه، یو څلېرشت کسته سیریال ما لیکلی، نوم یې وو ګل اجان مادوري. نو دا په دې کې دا شل کلنې ناخوالې چې وې، دا ټولې په طنز کې ما لیکلې وې. یو پنځه قسطه جوړم شو د اطلاعاتو کلتور وزارت جوړم، که خدای هغه وزیر صاحب کار پرې وستل، جهاني صاحب ډېره لنډه موده وه، افغان فلم او ملي تلویزیون همکاري نه کوله، هېڅ خفه وو په دې باندې چې ولې داسې یو معیاري سیریال جوړ شي. نو هغه هم راسره دی، او زړه کې مې ډېر زیات ارمان دی که دغه سیریال زما خدای جوړ کړي. او که داسې امکانات دلته وي، نو ما کولی شو چې هېواد ته د همدې نه زه خدمت وکړم، ځکه زه ډرامې ډېرې په اسانه لیکلی شم او خوندورې لیکم. یعنې که ته راځي دي په ګارانټۍ سره، داسې کولی شم چې خلک ګوري، ټول ورته وژاړي، او که کومېډي نو بس د خندا نه به ورته همداسې رغړي. نو دا ارمان مې پاتې دی. دلته دا شرایط برابر نه دي، ځکه چې نه لوکیشنونه هغسې شته زموږ د ټولنې، او نه داسې تخنیکي خلک پیدا کېږي، حتی ښځې دلته نه پیدا کېږي. اوس پښتانه داسې خلک دي چې په دغه برخه کې کار کول شرم ګڼي.
مننه تراب صاحب. لاند د کتابونو یو فهرست مراته وایست، هغه چې چاپ شوی دی، چې بیا زه غواړم تاسو په پای کې خپل یو شعر هم اوریدونکو ته واوروي.
ښه، سمه ده. نو زما ځینې کتابونو نمونه چې اوس راته یادي، اول خو به دا ویم چې زیاتره دا د لنډو کیسو مجموعې دي. دا روبرکه د پښتې ځواب، سلګۍ په لویدیځ کې، ژوندی مړی، رومانټیک منیجر، او یو یو بل ټولګه ده. هغه د لنډو کیسو ده، د شعرونو یوه ټولګه مې چاپ شوې ده، دوه د تلویزیوني ډرامو ټولګې دي، پرې وتې څېرې او د پړانګ پر ځای په دې کې دولس لکه دیارلس تلویزیوني ډرامې دي په کتابي شکل باندې ما چاپ کړي دي. یو کتاب دی ډېر مشهور، ویر دی نو سایکاټرس، چېرته چا راپونه د افغانستان پخوانی اوسنۍ پولې د کمپیوټر اساسات. دا شیان مې دغه شوي. بله دا ده چې زما ناول خلکو ډېر زیات خوښ کړو، دلته المان ته چې رالم هغه مې ولیده چاپ شلو، نوم یې دی هغه به څوک وو. همدارنګه سفرنامه مې چاپ شوې ده د کتاب په شکل باندې، سرلوړی ژوند هغه هم چاپ شوی دی، او د غمزده استاد باندې مې یو کتاب اوس لیکلی دی، هغه هم چاپوم. د سندرو شهزاده دوه ناولونه مې نور شروع کړي دي، چې یو انتقام نومېږي او بل د ونې مینه. نو دغه شیان لګیا دلته هم کار کوم. بله، یوه مجموعه مې د لنډو کیسو په انګلیسي ژبه د لندن نه خپرېږي د جنوري په میاشت کې. دې دیوالونه خبرې کوي. دا یې نوم دی، دا په انګلیسي ژبه پنځه لس لاندې کیسې دي. اوس که د شعر خوښې نو شعر به درته ویم.
مهرباني وکړئ، او ما د همدې لپاره شعر د خبرو پای ته ساتلی و. تراب صاحب، مهرباني وکړئ خپل شعر واوروه، بیا به خدای پامني
وکړي. نو شعر داسې دی چې تصویر نه تصور دی، ارمانونه ګرځوي او د لمر غوندې د ستورو جهانونه ګرځوي. آخر مې پېغلو اوښکو نور د صبر سطر مات کړ، انګړ د اننګو کې ستا یادونه ګرځوي. ار څوک د بڼو چې جکی تا وکړمه له سترګو، ډیوې ته مې د زړه خپلې مخونه ګرځوي. او د شونډو نندارې ته د مځکه فکر وړی، جنت څنګه په ځان کې دوزخونه ګرځوي. او یو تار د زلفو بس دی چې کلک پرې زولانه کړي، او تراب پسې دوی هسې زنجیرونه ګرځوي.
شاعر او د کیسو او ډرامو لیکوال حفیظ الله تراب و چې د آزادۍ میلمه په دې پروګرام کې خپل شعر اورو او د زړه خواله را سره کوله. تر بلې مرکې د خدای ښه دی وي.
د آزادۍ میلمه
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو